द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سړی مشه خضر منوریدونکو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی ناوري نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د مې د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې ته افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي تاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د مهم خبرونو سر ټکو ته
د امریکای معتبره ورسپاڼه نیویارک ټایمز په یو راپورټ کې وایي د پاکستان بلوچستان صوبه کې د طالبانو په مشر باندې شوې ډرون حمله خای واشنگتن اسلام آباد ته یو سخت پیغام ورکړی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي په پیښه به حکومتي دریځ زر ورکړي.
جو سوال آپ کر رہے ہیں بڑے اہم سوال ہیں لیکن ان پہ کل پرسوں کھل کے گفتگو کی جائے گی.
د پاکستان په خاوره د ډرون په حمله کې د طالبانو د مشر مولا منصور د وژنې وروسته افغان طالبان د نوي مشر ټاکلو لپاره سلا مشورې کوي.
په افغانستان په طالبانو کې هم لکه د کندهار طرف ته ډېر زیات دغه پاتې شوي دي. یا جنوبي افغانستان ته مولا عمر هم د جنوبي افغانستان او بیا منصور هم د اختر منصور هم اختر منصور هم د جنوبي افغانستان.
د پاکستان د سمندري پوز یو پوزي عدالت 500 پوزیانو ته په ترهګرۍ کې د ککړتیا او د دایش په ملګرتیا د مرګ سزا اورولې ده.
سرټی کې تاسو اوریدل و څوک شهید مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید وایي د افغان طالبانو د مشر د وژنې په حق له ډېرې پوښتنې ځواب غواړي او په راتلونکو یو څو ورځو کې به دوی دا ټول ځوابونه ولس سره شریک کړي. د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان څو ساعته وړاندې مطبوعاتو ته ویلي تر اوسه د ملا اختر منصور د وژنې پخلی نشي کولی. د امریکای وتر ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل رپورت کې ویلي امریکای د طالبانو د مشر ملا اختر منصور پنخه کولو اراده د پاکستان سره د ډیر وخت نه شریکه کړې و او دا چې د پاکستان حکومت ورته د د زیږی په حق معلومات هم ورکړي وو خو رپورت وایي پاکستان ورسره د تګ راتګ معلومات نه وو شریک کړي. اخبار زیاتوي د ډرون حمله د لارې واشنگتن اسلام آباد ته سخت پیغام ورکول غواړي. امریکا او افغان چارواکي د ملا اختر منصور د وژنې پخلی کوي خو پاکستان لا تر اوسه د دې پخلی نه دی کړی. پاکستان تیر ورځ اسلام آباد کې د امریکا سفیر ته خپل تشویش څرګند کړی وو.
د امریکا خارجه محکمې ویلي دي د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژل کېدو سره دا واضح پیغام ترلاسه کیږي چې که چیرې زموږ د پوځونو او افغان پوځونو پر ضد بریدونه کیږي نو تاسو به په نښه کولی شي او تاسو سره به کومه خوندي ځاله نه وي. دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر د دوشنبې په ورځ میډیا ته احوال تیرولو پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژل کېدو پخلی کړی و. تیره ورځ افغان استخباراتي ادارې ان ډی ایس هم یو بیان کې ویلي و د طالبانو مشر اختر محمد منصور تیره ورځ د مازیګر په 3:15 د پاکستان د بلوچستان ایالت کې د دالبندین په نومه سیمه کې په هوایي برید کې له منځه تللی دی. مارک ټونر ویلي دي زما په فکر د دې سره طالبانو ته هم یو پیغام ځي چې هغوی ته به د خپل راتلونکي په اړه ارومرو پریکړه کول وي. بلې لورې ته د طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژنې په هکله افغان طالبانو هم څه نه دي ویلي. هغوی په رسمي توګه نه د دې خبر پخلی او نه یې هم ردونه کړې ده. راپورونو تر مخه ویل کېږي د وسلوالې ډلې مشران د نوي مشر یا ځایناستې د ټاکلو تیاریانې کوي. رسنۍ وایي د طالبانو د رهبري شورا له خوا جاري شوي یو اعلامیه کې د دغې ډلې یوه مهم غړی په طالب وسلوالو غږ کړی چې دغو خبرو ته دې پاملرنه نه کوي او نتایجو ته دې نه رسي. هغوی ویلي دښمنان نشي توانېدلی چې د دوی ډله ماته کړي او یا یې هم ضعیف کړي. د دې تر څنګ راپورونه وایي د طالبانو شورا په بیلابیلو پټ ځایونو کې غونډې کوي او ګمان کېږي چې په راتلونکي څو ورځو کې به د طالبانو نوی مشر اعلان شي.
د پاکستان تحریک طالبان شمالي وزیرستان ویان عبدالله وزیرستانی وایي د بلوچستان د نوشکې په ډرون برید فکر نه کوم چې د افغان طالبانو امیر به وژل شوی وي، کېدی شي دا بل څوک وي. نن دی وایي نن دوی په د تخیل تحصیل د پاکستان له فوج سره په تبادله کې په انګور اډه کې نیول شوي دوه نیول شوي عسکر سلیم شاه بیټنی او میر هیبت خوشی کړل. فوج بیا د دوی اته ملګري خوشی کړی دي. او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو ټریبیونل 15 سمندري پوځانو ته د داعش سره د تړون په تور او په اډه باندې د حمله منصوبه جوړولو او جنگي پوځي کشته تختولو په تور کې د مرګ سزا اورولې ده. د دې کسانو وکیل انعام الرحمن دی ورډیو ته ویلي چې د تفصیلي فیصلې وروسته به دوی اپیل کوي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د دی ورډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
په دې اړوند د مرګ په سزا تورن د ملزمانو وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم اډوکیټ د ډیوا ریډیو سره خبرو کې ویلي چې دغه 15 افسران کراچۍ کې د سمندري ځواک په جاز پی ان اس ذوالفقار باندې د بریټ د منصوبه بندۍ په تور کې نیول شوی دی.
جو ملٹری کورٹس نے بھی سزائیں دی ہیں، جتنی سزائیں ہوئی ابھی تک ان میں کسی میں بھی وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دس از ا ویری الارمنگ. یہ تو اٹ از ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ آئی مسٹ سے، لیکن فیئر ٹرائل مینز پروویژن آف دی ڈیفنس کاؤنسل، وہ ملنا چاہیے جو نہیں دیا گیا ان کو. ہمیشہ جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، اس جرم کی پاداش میں آپ کو سزائے موت یا جو بھی سزا دی جاتی ہے وہ بھی نہیں.
ہغوائی چتر اوسا پورے پاکستان کی دپوزی عدالتوں لخوا چی سمرا ہم سزاگانی ورکلی شوی دی، ہغے کی چاہتا ہم دا وکیل کولو اجازہ نہ دا ورکلی شوی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا
راپورونو تر مخه ویل کیږي د پاکستان په سوات څنګه سیمه کې تیر شپه وسلوالو لخوا د پولیس په غزمی گاډی ډزې شوې دي چې له کبله یو تن پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. بلې خوا په کوکاری سیمه کې هم د وسلوالو په حمله کې د امن د کمیټې مشر محمد جان وژل شوی دی.
د یونان چارواکو نن د سحر په خړه کې ادوم نینی کې د کډوالو د غیر رسمي کیمپ نه د خلکو وستلو عمل شروع کړی دی. د یونان چارواکو لګ تر لګه 1400 پولیس کیمپ ته لیږلي دي. په دې کیمپ کې تقریبا 1400 کسان موجود دي. چارواکي وایي دا کډوال به په زور نه وستل کیږي.
د صحت نړیوالې ادارې د دوشنبه په ورځ د سوریې په جبله سیمې یو روغتون د شوي بمی چاودنې سخته غندنه کړې ده، په کوم کې چې تر څلویښتو تنانو هم ډیر شمیر کسان وژل شوي دي. دغې پیښې روغتون ته هم ډیر زیان اړولی او له همدې کبله ناروغان یې بل روغتون ته انتقال شوي دي. د شوي حملې پړه هم د تل پشان د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوالې ادارې دغه چاودنه د نړیوال بشري قوانینو نه یوه لویه سرغړونه بللې ده او زیاته کړې ده چې دا څخ کال ولسمه حمله ده چې په صحي څانګې ترسره کیږي. هغوی ویلي دا شان بریدونه نور د برداشت وړ نه دي. د ډبلیو ایچ او د راپورونو تر مخه ویل کیږي په سوریې کې شاوخوا 80% حکومتي روغتونونه یا خو تړل شوي دي او یا هم نیمه فعالیتونه پکې ترسره کیږي.
د امریکې د صدارتي ځغل لپاره د سیاسي ګوندونو نمائندګي ترلاسه کولو ځغل کې د ډیموکراتس پارټي برنی سانډرز د هیلری کلینټن برابر را رسیدلې ده. جولای کې به د ډیموکراتس د کنونشن په وخت خپله پالیسي ښایي. د صدارت لپاره ریپبلیکن او ډیموکراتس هر څلور کاله پس نوی کاندید غوره کوي او په دې کنونشنو کې پارټي د پالیسو او د ملک د راتلونکي په حق له تفصیل شریکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ویتنام کې د وینا پر مهال ویلي دي د ویتنام او امریکا وګړي د یوې پیړۍ سفر په شریکه پیلوي. د په وینا د دې سفر څخه د دواړو هیوادونو اړیکې به تر لسیزو پورې په یوه ښه بنسټ پورې وتړل شي. نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاره انیله خالد په خپل ریپورت کې.
د امریکا صدر براک اوباما د ویتنام سرخار هنوی کې د 2000 کسانو غونډې ته وینا کې د امریکا او ویتنام تعلقاتو سره سره په یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ویتنام اعلی چارواکي او د بشري حقوقو لپاره اواز اوچتونکي هم موجود وو. صدر اوباما وویل چې د ویتنام دورې کولو سره ما د راتلونکو لسیزو لپاره د ښه تعلقاتو بنیاد کېښودو، خو اوس د امریکا په آینده صدر هم منحصره ده چې هغه د تعلقاتو له کوم شکل ورکوي. نوموړي د بشري حقوقو په اړه خبرو کې وویل د صحافت او اظهار ازادۍ حق، د اسمبلی د ازادۍ حق د ویتنام په آئین کې هم شته. صدر براک اوباما د ویتنام سیاسي هلې ځلې د کمیونیست پارټۍ نه علاوه امیدوارانو لپاره پرانستلو خبره هم وکړه. د خپل دورې په محل اوباما د مهلک اسلحې خرڅولو نه هم بندیز اوچت کړو او د دې خبرې سپیناوی وکړو چې امریکا ته د دې بندیز اوچتولو په اړه د بیجینګ د کاروایانو نه هیڅ قسمه اندېښنې نه وي. ځینې څېړنکاران وایي د صدر اوباما دوره د اوباما انتظامی کامیابیانې ښودل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د افغان طالبانو د مشر د وژنې په حق له ډیرې پوښتنې ځواب غواړي او په راتلونکو یو څو ورځو کې به دوی دا ټول ځوابونه ولس سره شریکوي. بلخوا د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم څو ساعته وړاندې مطبوعاتو سره خبرې کړې او وایي تر اوسه د ملا اختر منصور د وژنې پخلی نشي کولی، خو وایي احتجاج یې کړی دی امریکې ته چې ډرون حمله یې د پاکستان په بلوچستان کې کړې ده. د امریکې وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې وایي امریکا د ډرون د حملې د لارې پاکستان ته سخت پیغام ورکول غواړي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په رپورټ کې اورو.
امریکایي اخبار نیویارک ټایمز یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وژنه د ټلیفون رابطو، سیټلایټ عکسونو او انټیلیجنس معلوماتو په بنیاد ممکن شوی و، او په دې کې پاکستان هم امریکا ته معلومات ورکړي وو. اخبار وایي مولا منصور ځکه علاج لپاره ایران ته تللی وو چې دلته ورته یره وه کچرې پاکستانی هسپتال کې علاج وکړو نو څارنه یې کېدی شي. اخبار دا هم وایي امریکا څو اونۍ وړاندې د ممکنه هدفي برید نه پاکستان خبر کړی وو، خو هدفي برید په وخت پاکستان حکومت بے خبره ساتل شوی وو. اخبار وایي پاکستان مولا اختر منصور د ستوګنې معلومات امریکا سره شریک کړي وو، خو تک راتک معلومات یې ورته نه ورکړي، او دا چې افغان طالبان په آزاد پاکستان او ایران کې ګرځي. د امریکایي اخبار دی رپورټ په حق له د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید نه یو شخصي ټلویزیون د پاکستان عکس العمل خودلو ته پوس کړی دی، خو اطلاعاتو وزیر وینا وه چې د ټول معاملې جاج اخیستل کیږي او ورځ دوه کې به پاکستان واضح ځواب ورکوي.
جو سوال آپ کر رہے ہیں بڑے اہم سوال ہیں، لیکن ان پہ کل پرسوں کھل کے گفتگو کی جائے گی.
دوی وی حکومت پدے معاملہ کار پیل کرے او ضربا وضاحت ور کوي. په یوشتم مئی طالبانو مشر مولا اختر منصور آ وخت یو ډرون بریت اخکار شوی وو، کله چې رپورټونو تر مخه ایران تفتان نه کوټه ترامان وو. سرنکار لیفټنن جنرل ریټایرډ طلعت مسعود دې تپوس په جواب چې ولې مولا منصور پاکستان کې پنخه شوی دی وای چې امریکا غنی پاکستان کې د طالبانو پټ ځایونه موجود دي او ایران د طالبانو مرسته نه کوي خو پاکستان یې کوي، او د امریکا د لپاره دا اسانه ده چې پاکستانی ځمکه باندې برید کې داسې تنان وجني
کې ایران جو ہے وہ طالبان کی مدد نہیں کر رہا ہے جتنا کہ پاکستان کر رہا ہے، اور پاکستان میں ان کی پناہ گاہیں ہیں، ایران میں طالبان کی پناہ گاہیں نہیں ہیں.
دوی وی کچرے ڈرون برید مولا منصور باندې ایران ځمکه باندې شوی وو، نو دا سخت عکس العمل یې راوه، بل ایران نه بلکه پاکستان دے طالبانو مرسته کوي او امریکا غنی چې د دوی پټ ځایونه په پاکستان کې دي. لیفټیننت جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وای چې امریکا ډیر وخت نه مولا منصور پسې و، خو هدف یې ځکه نه جوړولو چې امریکا دا تمه وا چې طالبان به افغان حکومت سره امن مذاکرات ته تیار شي. دا ډومبه ځل نه دی چې پاکستان په ځمکه د ترخګر ډلو مهم تنانو مرګ خبر مخې ته راغلی وي. د نوړاندې د القاعده مشر اسامه بن لادن هم ابتاباد خار کې امریکایي عملیاتو کې وژل شوی وو. دغه شان طالبانو مشر مولا عمر مرک هم د پاکستان په ځمکه شوی دی. د نه علاوه یو شمیر عالمی ترخګر لکه خالد شیخ یا خو پاکستان نه نیول شوی دی او یا بیا دلته وژل شوی دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دیوتا سود ڈی وری جو خبری خبرونه او ری قدر من اوریدون کو د امریکای معتبر ورسپانه نیویارک ټایمز په یو ریپورت کې وایي چې د پاکستان بلوچستان صوبه کې د طالبانو په مشر باندې شوی ډرون حمله خای چې واشنگتن اسلام آباد ته یو سخت پیغام ورکړی دی. نو په دې حق باندې د سیړن لپاره زمونږه د ډی وری جو سیړنکار پیزو شاسب په خبرونه کې ملګری شوی دی. هغه ته به هر کله وایو ستړي مشي زو شاسب. زبیر شاه صاحب، که تاسو اول هم د دې پیغام په حق له یو څه تفصیلات وړاندې کړئ چې دغه پیغام څنګه سخت کېدی شي.
پیغام په دې سنس کې دی چې دا څومره هم حمله شوي.
زما خیال دی منظر د تلیفون کې مسله ده. گرانو اردن کو هم د پیر صاحب سره مونږ کوشش کوو چې بیا ورسره زموږ رابطه وشي. په دې باندې به پښتنه کوو وړاندې چې نه تاسو د پوسټ کړو په تیر خبرونه کې هغه ویلو چې د سخت پیغام نه دغه معنی ده چې امریکا دغه کم چې تر اوسه پورې پاکستان دریز وو چې د افغانستان د ستونزې حل چي دی یوازنی حل چي دی هغه د مذاکراتو د لارې دی.
بالکل او بل لارې ورته نشته. مونږ به لاړ شو یو بل څېړنې ولورې ته. نو هغه هم مونږ تاسو ته وړاندې اوریدونکو وویل چې د پاکستان په خاوره د ډرون په حمله کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژنې وروسته اوس افغان طالبان د نوي مشر ټاکلو لپاره هڅې کوي او په دې باندې بوخ دي. سلام مشورې یې پیل کړې دي. نو زموږ سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب راغلی دی سټوډیو ته. هغوی نه به ځینې پوښتنې کوو. ستړي مشې په خیر راغلی.
ډېره مننه منزه شهید کور ودان.
کاکر صاحب، راپورونه دي چې د افغان طالبانو د رهبری شورا غونډه روانه ده دا مهال، او څه امکانات دي چې دا غونډه به چیرې کیږي؟
ډېره مننه. تر ټولو لمخه به زه د رهبری شورا د غړو په حق له اوریدونکو ته ووایم چې د دغه وسلوالي ډلې رهبری شورا شاوخوا شل کسان دي چې پکې د طالبانو د راپرځول سوي رژیم پخواني وزیران، جنگي قوماندانان، والیان او ډیپلوماټان شامل دي. همدغه شورا د طالبانو د وسلوال تحریک ستراتیژي تګلاره او په مجموع کې غټي پریکړې کوي، او د دوی پریکړې بیا په جنگي ډګر کې د دوی نظامی یا پوجي کمانډانان عملي کوي. اوس راځو چې د دوی غونډه چیرې روانه ده. کو ګورونو تیر کال د جولای په میاشت کې چې د مولا عمر د مړینې اعلان وسونو، سملاسي همدا ډول د رهبری شورا غونډه وسوه. او مطبوعاتو په خپل ریپورتونو کې وویل چې د بلوچستان ایالت مرکزی ښار کوټې ته نږدې دغه غونډه وسوه. زیاتره نړیوال مطبوعات او ځینې حکومتونه په دې نظر دي چې طالبان د پاکستان ګډاګیان دي. هغوی ساتي، ژغورنه ورکوي او لنوره پټ ساتي، د علاج اسانتیاوي ورکوي، موبایل ټلیفونونه ورکړي، شناختی کارډونه او پاسپورتونه ورکړي. په پاکستان کې د وسلو د ګرځولو لپاره ځانګړي راهداري او د تورو شیشو موټرانی ورکړي. په افغانستان کې که وګورو د دې غونډې یا د دې شورا د غونډې امکانات ډیر کم دي چې هلته د چاله سترګو نسی پټېدای. په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې هم امکان نه لري، په دې چې قبایلي سیمه باندې د ډرون الوتکو یو جال خور دی. تر اوسه پورې چې کم رپورټونه رامنځته شوي دي، په هغه کې هم دا امکان څرګندېږي چې دا غونډه به د پخوا په ډول د کوټې ښار شاوخوا وي.
صحیح. او بل دا چې د طالبانو د نوي مشر فیصله به څوک کوي؟
لکه چې ما وړاندې وویل، نړیوال مطبوعات او ځینې هیوادونه په دې نظر دي چې طالبان د پاکستان ګډاګیان دي، او همداسې د ملا اختر منصور د ټاکنې په وخت وسو. ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته پاکستاني استخباراتو د نوي مشر په توګه ملا اختر منصور را مخته کړ، او د وسلوالي ډلې ځینې مهم کمانډانانو هم په ډاګه وویل چې اختر منصور د پاکستان لخوا تپل سوی مشر دی. د ملا عمر زوی ملا یعقوب، د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان، او دا ډول ملا محمد رسول، ملا عبدالمنان نیازی، ملا ذاکر او منصور دادلا هم له هغه سره د وفاداری څخه انکار وکړ. د طالبانو د قطر دفتر یو مسؤل ته یباغه هم د اختر منصور سره له اختلاف ورسته استعفا ورکړه. نیویارک ټایمز ورسپانه که وکتل سینو د سش کال د مئی په ومه نیټه خپل یو ریپورت کې لیکلی و چې د طالبانو ترمنځ چې کوم بیا اختلافات رامنځته شوي وو، د هغه د لرې کولو لپاره د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی د اختر منصور د مرستیال په توګه راوستلو کې د پاکستان پوجي استخباراتي ادارې ISI لاسو. او همداسې ښکاري اوس هم چې له څېړونکو سره خبرې کوو چې پاکستان به هم دا اوسنی چې دی به مشر ټاکي په دې کې یو ډیر مهم رول وي، او د پاکستان د وینا بغیر شایي چې داسې امکان ونه لري.
څه ګومان څرګندېږي چې د ملا اختر منصور وروسته به طالبان اوس ځان ته څه ډول یو مشر وټاکي؟ دغه به جنگ خوښوونکی وي یا به میانه رووي؟
د طالبانو په صفونو کې که وکتل سينو خپل منځي اختلافات خورا ډیر دي. قبیلوي او سیمایز اختلافونه دي، فکری اختلاف دي او د وفاداری اختلاف دي. د وفاداری اختلاف په دې معنی چې ځینې پکې د افغانستان و خاورې ته وفادار دي او ځینې به ورته د پاکستان حکومت او د پاکستان ادارو ته وفادار دي. په خپل منځو کې په ډیرو برخو کې دي ویشل سوي هم دي او د ملا اختر منصور د وژنې وروسته نه یوازې طالبانو ته بلکې د هغوی سرپرستانو ته هم واضح پیغام ورکول سوی دی. صدر براک اوباما ویلي چې ترګر چې هر ځای دی دوی به پنښه کوي. که اوس دوی جنگ خوشوونکی او یو لا تندرو مشر چې دی هغه ځان ته خوشوي، نو معنا به دا وي چې په افغانستان کې به جنگ ته دوام ورکوي خو په خپله به هم په تیښته کې وي. او که منځلارې مشر وټاکي نو مطلب به دا وي چې د سولې خبرې به کوي او د افغانستان سیاست کې به د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه برخه اخلي او نتیجه به د افغان وطن او افغان وګړو لپاره د تلپاتې سولې او ثبات په بڼه وي.
ډېره مننه کاکر صاحب.
له تاسو څخه هم.
وایس اف امریکا
اوریدونکو د مارشل فنډ چې کوم تھنک ټینک دلته په واشنگتن کې هغه وایي چې که پاکستان کې پاکستان یا افغان طالبانو سوله خبرې شروع کړې وي نو دا ډرون حمله به نه وي شوې. اجاز خان چې تاسو د ډیو ریډیو په خبرونو کې هم هغه اکثر وره هغه وایي چې د ډرون حمله غندنه په خپل ځای، خو که څوک وایي چې افغان وسلو ترهګر چې مشر و ترهګر مشر وجل شوې دي او د امن غوښتو، نو عام خلک چې خلک وجني هغه ته د سوله ملګری څنګه ویل کیږي؟ نو دا خپله یو جرم دی. خو نیویارک ټایمز هم د دغه ډرون برید په حق لباندې د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو ځینې پوښتنې کړې دي او ځینې خبرې کړې دي. پیر زبیر شاه صاحب چې د امریکې نیویارک خان موږ سره ملګری شوی، موږ سره یو وار بیا ملګری شوی دی، د دوی سره په دې باندې خبرې کوو. پیر صاحب په خیر راغلی.
په خیر.
مهرباني پیر صاحب، تاسو خبره کوله خو ټلیفون لاین کې سفر کو مسله وا خبره تاسو کوله چې سخت جواب یا نیویارک ټایمز چې کوم لیکلي دي چې واشنگتن اسلام آباد ته سخت جواب ورکول غواړي، څه معنی لري؟
نو جی جواب خو دې کې دا غده چې یو خو دا چې کوم ډرون حمله شوی ده د قبایلو سیمو نه بهر شوی ده، اوس پر سمرم شوی دی، دا ټول په الته شوی دی په بلوچستان کې، دا اول ځل دی. او دینه مخکې هم چې کوم پاکستان اسپیشلی مشرف په ټایم کې امریکا به کوشش کولو چې الته ملا عمر او نور چې کوم داسې کسان چې الته په کوټه شورا به ورته ویل هغوی باندې حمله وکړي، خو پاکستان به ډېر مزاحمت کوو. دې پیرې داسې ښکاري چې امریکا پاکستان نه اجازت نه بغیر او پاکستان نه بغیر سمازرت نه بغیر دا حمله وکړه او یو مهم طالب مشری مرکو. نو دا ما په خپل خود پیغامونه دي څنګه دی ریپورت کې وایي دا یو پیغام پاکستان ته دی چې اوس په پاکستان په سیمه چې څومره هم تر هرګر پاته دي هغه به امریکا نه پریږدي. او دوم چې کوم پیغام دی هغه طالبانو ته په خپل دی هغه دا دی چې تاسو که خبرې کوي او جنگ کوي نو امریکا به هم دغه سه خبرې به هم لارې کلاوي ساتي، خو سره سره به جنگ به هم کوي او چې سره ته موقعه ملاويږي ادي به کسان ټارګټ کوي.
او پیر صاحب یو بل خبره چې د امریکا صدر باراک اوباما وینا ته بلاړ شو که پاغه باندې موږ سره نظر شریک کړی چې د امریکا صدر باراک اوباما ویلي چې چرته هم د امریکا دښمنان وي نو دوی به ورپسې ورزي، هلته به ورپسې ورزي. څومره امکان وینه چې طالبانو لپاره اوس بلوچستان هم یو محفوظ نه دی پاتې؟
بالکل. دا خو یو چې کوم صدر اوباما بیان و هغه مین مقصد دا و چې سرته هم امریکای دښمن وي، سرته هم داسې کسان وي، او هغه اشاره په دې کیس کې پاکستان ته وا. او که تاسو ګوري پاکستان کې صرف دا یو ملا منصور نو، پاکستان کې د امریکای نور هم چې څومره غټ دښمنان دي هغه هلته پراته دي، هغه کې حقانی نتورک چې کوم مشران دي هغه غټ نه علاوه حافظ سعید دی، لشکر طیبه مشر هغه په پاکستان کې پروت دی، دغه سه نور داسې کسان پراته دي. نو دا یو قسم اشاره و چې فرض کا دوی مولا منصور ته رسیدي شي او هغه ټارګټ کولای شي. نو نور چې کوم دښمنان دي په پاکستان په سیمه په خاورې پراته دي، امریکا به هغه هم ټارګټ کوي.
سه شو ډیره مننه پیر صاحب تاسو موږ سره په دې خبر باندې پر رپورٹ باندې خبرې وکړي، تفصیل مراسل شریک
ډیره مننه.
خضر من اوریدونکو د ریوري جو خبري خبرونه لا دوام لري. او تاسو په دا وایي چې پاکستان کې چې کوم د ډرون حمله کیږي، داسې ویل کیږي چې د ډرون ځوابي عمل چې دی هغه لکه کله چې هم دغه حمله کیږي نو دغه پترس کې بیا خلک ځوابي عمل کوي او د دې ترڅنګ د چاغي تر پاریږي. په دې حق له نور څه تفصيلات دي په مطبوعاتو کې ځینې راپورونه هم راغلي وو او زمونږ همکار مختار خلیل سي په دغه مطبوعاتو تکتنه هم کړی ده. تاسو ته یو څېړنه راپورته کړی ده او تاسو ته وړاندې کړي.
امریکې په نیویارک کې د کال 2001 د سپتمبر د حملو ورستو د اسلامي تونلارو او د ترهګرو خلاف په جنگ کې عراق، شام، سومالیا او یمن کې د بی پایلټ ډرون هوایي جازونو کامیابی حمله کړې دي. خو امریکې د ډرون د ټولو نه زیاتې او کامیابی حملې په افغانستان او پاکستان کې کړې دي. د امریکې د ډرون حملو په موضوع د امریکې مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خپله یو تازه ګڼه کې د امریکې په اوکلاهاما یونیورسټۍ کې د سویلي ایشیا د سیاسیاتو د شعبې د پروفیسر عاقل شاه لیکلی یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکې د ځینو حکومتي چارواکو خیال دی چې ډرون حملو د ترهګرو د جالو په ورانولو او د دوی په نوانا کولو کې لوی کردار ادا کړی دی. خو د بشري حقوقو د تنظیمونو او د امریکې د ځینو پخوانو فوجي کمانډرانو دلیل دی چې د ډرون حملو الټه نتیجې را برسېره شوې دي او د دې حملو له سببه د ترهګرۍ د چقېدو په ځای ترهګري نور زیاته شوې ده، ځکه چې په ډرون حملو کې عام طور سره زیات بیګنا خلک مري او د دې بیګنا وجلې شوو وارسان بیا امریکې نه د خپلو مړو د بدل اخیستو لپاره ترهګر ګوندونو سره ټوپک واچي. دا صورتحال پاکستان کې زیات ښکارا او واضح ده. امریکای پاکستان کې د کال 2004 نه راپدې خو 423 ډرون حمله کړې دي. دا په ټوله دنیا کې د امریکای د کل ډرون حملو 15% جوړیږي. پاکستان کې د امریکانو ډرون حملو خفیه منځوري تل د پاکستان حکمرانانو ورکړې ده او دا ټوله د پاکستان په قبایلی سیمو کې شوې دي او نن هم کیږي، ځکه چې په کال 2001 کې په افغانستان د امریکای د حمله نه پس القاعده او طالبانو دغه قبایلی سیمو کې پناه اخیستی ده. واشنگټن پوسټ لیکي چې د پاکستان قبایلی سیمې په اوو قبایلی ایجنسو مشتمل دي او په دغه ټوله سیمه کې پښتانه آباد دي. د امریکې پیونمې د سیړنې اداره د کال 2009 نه راپدې خو د ډرون حملو په باب له پاکستان کې د خلکو د رائے خیال معلومولو کار کوي. پیو ریسرچ اداره وایي چې د پاکستان اولس په ډرون حملو ډیر سخت غوسه دی، خو مضمون زیاتی چې پیو ریسرچ ادارې د ډرون حملو په باب له د پاکستان د خاري او د بندوبسي علاقو د خلکو رائے خیال معلومه کړی ده. هر کله چې په کال 2011 کې د یوې مقامی ان جی او د سروي مطابق د قبایلی علاقو خلک او په تیره د شمالي وزیرستان خلک په ډرون حملو ډیر خوشاله دي. د مضمون لیکوال لیکي چې د کال 2014 په جون کې ترهګرو پسې د پاکستان د فوج د وسلو راپورته کولو نه پس د مقامی قبایلي سیمو اتلکه خلک د خپلو کورونو نه اوتل او قبایلي علاقو سره پیوستو بندوبسي علاقو ته لاړل. لیکوال دغه بې کوره شوو خلکو کې بې کوره شوو قبایلي ملکانو، تاجرانو، صحافیانو، وکیلانو، د بشري حقونو مرستیالانو، استادانو، د یونیورسټۍ طالب علمانو او د مقامی اوو سیاسي پارټو مشرانو سره مرکې کړي دي او د ټورو په ډرون حملو خوشالي ښکاره کړې ده. واشنگټن پوسټ کې د پروفیسر عاقل شاه د چاپ شوی مضمون په اخیر کې لیکلی شوی دی چې د مضمون د لیکوال قبایلی خلکو سره په ډرون حملو د شوو مرکونه اگر که دا معلومیږي چې قبایل او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان قبایل په ډرون حملو ډیر خفه نه دي، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې امریکایي ګینه په خپلو ډرون حملو د پاکستان د قبایلو زړونه او ذهنونه ځان ته راوړي دي. قبایل عام طور سره د پاکستان حکومت ته پکار دي چې حکومت دوی سره دروغ وایي او قبایل د ظالمو طالبانو پر رحم وکرم پریخودی دي. دوی وایي په داسې بې وسۍ کې ډرون حملې زمونږه دغه ظالمانو نه د خلاصولو اکی یو وسیله ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ریوا ریډیو خبرې خبرونه لا دوام لري. نن د سه شنبې ورځ 2014 کال د مې د میاشتې 14 نیټه ده. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا ستاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکې معتبره ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې وایي د پاکستان بلوچستان صوبه کې د طالبانو په مشر باندې شوې ډرون حمله خای واشنگتن اسلام آباد ته یو سخت پیغام ورکړی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي په پیښه به حکومتي دریز زر ورکی.
جو سوال آپ کر رہے ہیں بڑے اہم سوال ہیں لیکن ان پہ کل پرسوں کھل کے گفتگو کی جائے گی.
د پاکستان په خاوره د ډرون په حمله کې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته افغان طالبان د نوي مشر ټاکلو لپاره سلا مشورې کوي. څېړونکی طاهر خان وایي
په افغانستان په طالبانو کې هم لکه د کندهار طرف ته ډېر زیات دغه پاتې شوی دی. یا جنوبي افغانستان ته مولا عمر هم د جنوبي افغانستان او بیا منصور هم د اختر منصور مولا اختر منصور هم د جنوبي افغانستان.
د پاکستان د سمندري پوز یو پوزي عدالت 500 پوزیانو ته په ترهګرۍ کې د ککړتیا او د داعش په ملګرتیا د مرګ سزا اورولې ده.
سرټی کې تاسو اوریدل و زغواک شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د افغان طالبانو د مشر د وژنې په حق لړې پوښتنې ځواب غواړي او په راتلونکو یو څو ورځو کې به دوی دا ټول ځوابونه ولس سره شریکوي. د امریکې وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې وایي امریکې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په نخښه کولو اراده د پاکستان سره د ډېر وخت نه شریکه کړې وه او دا چې د پاکستان حکومت ورته د ده د ځای ځایګي په حق له معلومات هم ورکړي وو، خو رپورټ وایي پاکستان ورسره د ده د تګ راتګ معلومات نه وو شریک کړی. اخبار زیاتوي د ډرون حملې د لارې واشنگتن اسلام آباد ته سخت پیغام ورکول غواړي. امریکا او افغان چارواکي د مولا اختر منصور د وژنې پخلی کوي، خو پاکستان لا تر اوسه د پخلی نه دی کړی. د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان څو ساعته وړاندې اسلام آباد کې مطبوعاتو ته ویلي تر اوسه د مولا اختر منصور د وژنې پخلی نشي کولی او دوی د ډی این ای معاینه یا ټیسټ په انتظار دي. پاکستان تیر ورځ اسلام آباد کې د امریکا سفیر ته خپل تشویش څرګند کړی وو.
د طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې په حق له افغان طالبانو څه نه دي ویلي. هغوی په رسمي توګه نه د دې خبر پخلی او نه یې هم ردونه کړې ده. راپورونو تر مخه ویل کېږي د وسلوالې ډلې مشران د نوي مشر یا ځایناستې د ټاکلو تیاریانې کوي. رسنۍ وایي د طالبانو د رهبری شورا لخوا جاري شوي یوې اعلامیې کې د دغې ډلې یوه مهمه غړی په طالب وسلوالو غږ کړی دی چې د دغو خبرونو ته دې پاملرنه نه کوي. هغوی ویلی دی دښمنان نشي توانیدلی چې د دوی ډله ماته کړي. د دې ترڅنګ راپورونه وایي د طالبانو شورا په بیلابیلو پټځایونو کې غونډې کوي او ګمان کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د طالبانو نوی مشر اعلان وشي. اخوا د پاکستان په سوات سنگوټه سیمه کې تیره شپه وسلوالو لخوا د پولیس په ګزمې ګاډۍ ډزې شوې دي چې له کبله یو تن پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. بلې خوا په کوکاری سیمه کې هم د وسلوالو په حمله کې د امن د کمیټې مشر محمد جان وژل شوی دی.
د پاکستان تحریک طالبان شمالی وزیرستان ویان عبدالله وزیرستانی وای د بلوچستان د نوشکی په ډرون برید فکر نه کوي چې د افغان طالبانو امیر به وژل شوی او کېدی شي دا بل سوکوي دی. وای د تخیل تحصیل د پاکستان له پوسټ رایې په تبادله کې انګور اډه کې دوه نیول شوي عسکر خوشی کړی دي. فوج بیا د دوی اته ملګري آزاد کړی دي. د پاکستان او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو ټریبیونل 15 سمندري پوځیانو ته د داعش سره په د سره د تړون او په اډه د حمله منصوبه جوړولو او جنگي پوځي کشته تختولو په تور کې د مرګ سزا اورول دا په دې کسانو تور وو چې کال 2016 د ستمبر په 6مه نیټه دوی کراچۍ کې د سمندري پوځ په اډه حمله کړې وو او حساس ځایونه باندې د قبضه اراده لرله. امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې د دوی منصوبه ناکامه کړې وه. د دې کسانو وکیل انعام الرحمن دیو رادیو ته ویلي چې د تفصیلي فیصلې وروسته به دوی اپیل کوي.
د صحت نړیوالې ادارې د دوشنبه په ورځ د سوریې په جبل سیمې په یو روغتون د شوي بمی چاودنې سخته غندنه کړې ده، په کوم کې چې تر څلوېښتو تنانو هم ډېر شمېر کسان وژل شوي دي. دغه پیښې روغتون ته هم ډېر زیان اړولی او له همدې کبله ناروغان یې بل روغتون ته انتقال شوي دي. د شوي حملې پړه هم د تل په شان د داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې او د تل پشانس مونږ همکار مختار خلیل دغه مطبوعات ته کتنه کړې ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع خوښه کړې ده.
د افغان طالبانو د مشر د ملا اختر منصور د امریکې په یو ډرون حمله کې د وجلې کېدو د واقعې په حق لنن د امریکې او د غربي دنیا ټولو اخبارونو مختلف قسمه ریپورټونه، مضمونونه، تجزیه او مقالې چاپ کړي دي. د امریکې مشهور اخبار کریسچن ساينس مانیټر په دې موضوع یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطه دی امریکې د طالبانو د مشر د منځ په لری کولو څومره څه ترلاسه کړی دی. کریسچن ساينس مانیټر د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د طالبانو د مشر مرګ به ګومان نه دی چې طالبان د سوداوادۍ خبرو اترو ته مجبور کړي، خو ډرون حمله یقینا چې په یو وخت د ممکناتو او د خطرو سبب ضرور دي. صدر اوباما د ګل په ورځ د امریکې په ډرون حمله کې د افغان طالبانو د مشر وجلې کېدل یو اهم پیشرفت بللې دی. خو د توندلاریتوب پر ضد کارکونکي ماهران وایي چې په دې قسم غزارونو د طالبانو خبرو اترو ته کېنول ګرانه ده. ځینو ماهرانو خدا خبرداري هم ورکړی دی چې وقتی طور خدا قسم حملی کامیابی وي، خو د دې د لاسه دومره کرکه او نفرت راپورته کیږي چې رستو په ډیر خطرناک او نقصانی شکل کې ځان خایي. خو نور ډیر ماهران ډرون حملی سودمند تصور کوي اگر که متنازعه ضرور دي. اخبار لیکي چې دا وخت طالبان افغانستان کې د کال 2001 نه راپدی خو د ټولو وختونو په نسبت د افغانستان په لوی سیمه قابض دي. په داسې وخت کې د ملا اختر منصور پاکستان کې وجلې کېدل د امریکې او د افغان فوجونو لپاره صرف یو علامتي کامیابی ګڼلې کېدی شي. ماهران گنی چې دا قسم حملو نه ګڼ مقصدونه ترلاسه کېدی شي. که نور هیڅ نیوی نو پدې د جنگیالو ګوندونو پام بلخوا اړولې کېدی شي، دوی د خپلو مشرانو په حفاظت کولو مجبورولې کېدی شي، یا د داسې مشر د مرګ نه پس د جنگیالو په منځ کې په مشرۍ جنگ شروع کېدی شي. مضمون زیاتی چې ستر طالبان مشران دا وخت زر تر زره د ملا اختر منصور په ځای د خپل نوي مشر د نوم د اعلان کولو په کار کې اړم دي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې په ځینو واقعاتو کې دا قسم حملو کې د ترهګرو مشرانو د منځ په وتو د جنگیالو ګوندونو تنظیم دانه وانه کېدی شي، خو د طالبانو د تنظیم په حق له دا قسم خوشفهمۍ لرل ابستي او نه. صدر اوباما خپل اعلان کې دی واقعې نه د څه قسم زبردستي تبدیلې راتلو انډیا ورکړی دا. کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې د خالد اورځ د شوی حملې غونډې حملې مسائل هم راپورته کولای شي. دا د ترهګرو په برتي کولو کې ډیر لوی لاس کوي او نور ډیر سرتیز مشران راپورته کوي چې د بدل اخیستو پوره کوشش کوي. کرسچین سائنس مانیٹر د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د یوې سیړنې مطابق داسې حملې نوو تنظیمونو ته زخ ډېر نقصان رسولی شي، خو چې د کم جنګیالي ګوند عمر د 20 کالو نه واوړي نو دا قسمه حملې دغه تنظیم نشي ورانولی. د افغان طالبانو په معامله کې دا حملې ډېرې کارګر نشي ګڼلی کېدی، ځکه چې په 2001 کې د طالبانو د حکومت نسکورېدو وروسته دوی په 2003 کې بیا راغونډ شول، او په 2014 کې د امریکنو فوجونو د وتو اعلان سره په امریکنو او افغان فوجونو خونړی حملې جاری ساتلې دي چې تر ننه پورې جاری دي. په دې سبب دا ویل کېدی شي چې د خالد ورځې غونډې ډرون حملې د طالبانو استقامت ګډوډ کولی نشي.
گرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې خبره کیږي. د انډاکټرینیشن یا چې کله ته یو کس تر نفسیاتو ماهران وای چې کله یو ډله کې شامل شي نو د هغوی رنگ بیا اغستل شروع شي، او هغه په ټولنه باندې هغه نظر او هغه اثر رامخته کیږي. پاکستان باندې هم دغه تورونه لګول کیږي چې د خارجه پالیسۍ په توګه باندې وسلوال په خپل کور کې دننه ساتلی وو. په دې باندې به سو شیبو کې د ډیوه ریډیو زموږ همکار بیروس خان صاحب نظر اخلو. سټوډیو کې موږ سره ملګری شوی دی. خړومبې ستاسو پام راګرځو، همدغه شان یو کیسه کې د پاکستان د سمندري ځواکونو یو ټریبیونل 15 سمندري پوځیانو ته په اډه د حمله منصوبه جوړولو او جنگي پوځي کشتۍ تختولو په تور کې د مرګ سزا اورولې ده. مطبوعات وایي دې کسانو د داعش سره تړون لرلو. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د سمندري ځواک 15 افسرانو ته په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په اډه برید او د ترهګر ډلې داعش سره د اړیکو په تور کې د مرګ سزا اورولې شوې ده، خو د ملزمانو وکیل تور لګولې چې د نیوي عدالت د مقدمې اورېدنه په شفافه توګه نه ده کړې او د سزا پر ضد به اپیل کوي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د ریټایرډ فوجي افسر میجر سعید احمد خان د خولې لیکي چې د هغه زوی سب لیفټیننټ حماد احمد خان او د نیوی سلور نورو افسرانو ته د کراچۍ په ډاکیټ د برید په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې ده. ورسپانه د نوموړي د قول لیکي چې 15 واړه افسرانو ته د تندرو ترهګر ډلې داعش سره د اړیکو لرلو، بغاوت، سازش کولو او پوځي اډې ته د وسلو وړلو په جرم کې د مرګ سزا اورول شوې ده. خو د مطبوعاتي راپورونو تر مخه حمله کوونکو د پاکستان د سمندري ځواک جنگ جاز پینیس ذوالفقار تختول او د امریکې د سمندري جاز په نخه کول غوښتل، خو دغه حمله امنیتي ځواکونو ناکامه کړې وه. ښکار دی وی چې 2014 کې د سپتمبر په 6 نیټه د کراچۍ د سمندري ځواک په اډه هغه مهال برید شوی چې کله پاکستان کې د دفاع ورځ نمانځل کېده. په دې اړوند د مرګ په سزا تورن د ملزمانو وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم ایډوکیټ د ډیوه ریډیو سره خبرو کې ویلي چې دغه 15 افسران کراچۍ کې د سمندري ځواک په جاز پینیس ذوالفقار باندې د برید د منصوبه بندۍ په تور کې نیولې شوې دي، او په هغوی باندې د نیوي په عدالت کې مقدمه چلول شوې وه او 13 میاشت ورته د مرګ سزا اورولې شوې ده. نوموړی وایي چې د نیوي په قاعدو او ضابطو کې ښکاره لیکلې شوې دي چې د یو اهلکار پر ضد کوم قانوني کاروایی کیږي نو هغه تبه نه یوازې د وکیل اجازه ورکوي، بلکې د هغه با په منصفانه او شفافه توګه مقدمه هم اورول کیږي. خو د بد مرغه په پاکستان کې داسې نه کیږي.
جو ملٹی کورٹس نے بھی سزائیں دی ہیں، جتنی سزائیں ہوئی ابھی تک ان میں کسی میں بھی وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دس از ویری الارمنگ. یہ تو اٹ از ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ آئی مسٹ سے، لیکن فیئر ٹرائل مینز پروویژن آف دی ڈیفنس کاؤنسل، وہ ملنا چاہیے جو نہیں دیا گیا ان کو. ہمیشہ جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، اس جرم کی پاداش میں آپ کو سزائے موت یا جو بھی سزا دی جاتی ہے وہ بھی نہیں.
ہغوائی چی تر اوسا پورے پاکستان کی د پوزی عدالتوں لخوا چی سمرہ ہم سزاگانی ورکلی شوی دی، ہغے کی چاتا ہم د وکیل کولو اجازه نه د ورکړې شوی او دا یو خطرناک عمل دی او دې دغه سزاګانې یو عدالتي قتل بلی. مطبوعات د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد سیمې سره تعلق لرونکي مجرم حماد احمد خان د پلار د خلیل لیکي هغه ته نه د معلومه چې د هغه د زوی او د نورو څلورو ملزمانو پر ضد د مقدمې اورېدنه چرته شوې ده او هغوی څنګه مجرمان ګرځولي شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې پیښور کې یو سیمینار شوی دی د بشري حقونو په حق لباندې، او دغه د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ولس د بشري حقونو نه لرې ساتل شوی دی. دغه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، خو څنګه چې تاسو ته مو وړاندې ویلو، زموږ همکار بیروس خان صاحب موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی. د دوی سره خبرې اترې کوو. بیروس صاحب، په خیر راغلی.
جنمنانه، خوشحاله اوسئ.
ډیره مهرباني بیروس صاحب. خبره چې کله هم کیږي، وختي چې ما کله خبره کوله چې کله یو ماشوم ته یا یو مفکوره په ته خورول غواړي، په زور باندې ځای کول غواړي، نو بیا دا سړون کې دا خبره کوي چې هغه مفکوره واپس پتا باندې هم راتلی شي، لکه باونس بیک چې په انګریزي کې ورته ویل کیږي. پاکستان کې، پاکستان د پوسټ په حق لا هم دغه خبرې ډېرې زیاتې کیږي، څنګه چې د نوي 15 کسانو ته د داعش سره د تړون او په بیس باندې حمله تور کې سزا اورولې شوې ده. څه کړی، څومره د دوی ترمنځ رابطې دي، او دغه وستوال څومره دغه ادارې ته، پوځي ادارې ته ورننوتی دي؟
نو دغه مونږ صرف د دې د اوس چې کوم د دې دغه جاز یعنی اغواکو قبضه کې اخیستی، او یا هغې پلان لرو چې دا به د امریکې د بیړۍ سره یا امریکې جاز ته به دغه یا نور به پلان کوو. خبره دار چې دا وړم بنئ واقعا نه ده. دینه مخکې کوو کور چې دا انسایډ جاب چې وته وي په دې ځواکونو کې، که دغه اوس دا د بحري او که دا د وچ پیاده پوز دی د پاکستان، او که د ایر فورس دی، دا درې غټ ځواکونه دي. په دې درې واړو کې، په دې درې واړو کې د انسایډرز چې کوم دي، اوس دغه کې د جی ایچ کیو چې د پاکستان د آرمی د ټورن لوی مرکز دی، جی ایچ کیو، په هغې باندې اټیک وشو. د دننه پکې خلک شامل وو. د مهران بیس چې کوم دی په کراچۍ کې، هغه او سره دغه شانتي د کامرا بیس چې کوم دی، او په دې کې قیمتي جازونه د منځه وړلې دي. ټیک شو، دا ټول انسایډ جاب دی. اوس دا چې کوم بحري هغه دغه یو ځواک پاتې وو چې کنه په دې کې انسایډرز نشته، دغه دی پکې راووتل. او د دې باوجود چې پاکستان وایي د آیس یا د داعش وجود نشته، نن د اوم د پاکستان دغه ملټری عدالت دا ثابت هم کړه، او د ووم ویل چې د دې تعلق چې کوم، بلکې دا یو تن پلار پکې ویلې دي چې زما زوی او دغه د نور ملګری دا د داعش سره دغه اړیکې وي. اوس خبر هم دغه د مفکوري خبره چې کومه ده، د انډاکټرنیشن خبره، کومه سوچ او فکر چې ته ورکوې، هغه دا دی چې د پاکستان پوځي قیادت په دغه ملک کې د افغانستان په خلاف چې کوم جنگ وکړو، هغه د افغانستان اولسی راپورته کو، د پاکستان د جنیوا اکارډ چې هغه د ریفیوجیز دپاره دی، د مهاجرینو دپاره دی، د هغې سیګنیټری نه دی، د هغې برخه نه ده، بیا یې هم خپل پولې خلاصې کړې، په لکونو لکونو په میلیونونو خلک رالو دلته. نو داسې انساني ښېګڼه نه وه، دا د یو پلاننګ برخه وه. هغه خلک کې راوس چې مهاجر شو، نو هغه دلته کې مجاهد کو، هغې ته ټریننګ شروع کړو، د هغې بچي په ټرین کولو کړو، د هغې سره د پاکستان د ځواکونو خلک، د پاکستان د دغې خلکو چې ورسره یو شان فکر لرو، د هغې بچي ورسره هم ټرین شو کنه. اوس بیا داری چې په پاکستان، د پاکستان پوځ په کشمیر کې هم دغه شانتي، دا ملیشیا چې ورته وایو، پرایویټ آرمی ورته وایو، دا د کشمیر د جهاد په نوم باندې یو نه دوه نه، مونږ ته پته ده چې څومره ډلې شتون لري. اوسم دا بیا چې په دې باندې پابندي ولګی ته چې کشمیر ته نه پرېږدي، چې هندوستان په نړۍ کې وګرځېد او ټولې نړۍ ته ویل چې پاکستان زما سره دا چل کوي، پاکستان مجبوره کړو، ځکه چې پاکستان خو د امریکې نه پیسې غواړي، ډالرې غواړي، امریکې پې زور واچو. بیا څه وشول چې هغه ډلې دوی په افغانستان کې کارولې، اوسم بعضې په افغانستان کې کارول کېږي، خو د ډیرو پکې بیا سوچ او فکر دې ته مو واړو چې د پاکستان د سوچ او فکر خو دې ماته را کړی دی، خو ته پخپله یو پالیسی، ته پخپله بل پالیسی، ته پخپله بل پالیسی، دا ته بدلون راولي، تغیر راولي، هغه بغاوت کی بیا د دې ملک چې خپل کوم اداري دي د هغې خلاف شي. لکه مثال تاسو چې د مهران اوبخې د هغه چې کوم دی د نیوي والا د سمندري
د هغه والا چې د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف باندې چې کومه حمله په انډیا کې شوې وه، ایرمن یو نوم پکې رامخته شوی و،
هغې کوم سزاګانې چې شوي دي هم دغې خپلو کسانو ته شوي دي. دا عدنان رشید چې اوس ته کوم د دغه دی د طالبانو دغه ویان هم دی، یو قوي غړی هم دی، دا د ایرفورس کس دی. دغه شانتې اوس چې دا نور لکه د طالبانو کې دا بیا د مشرتابه ته ووژله، نوي نوي کسان راغلل، پای کې چې کوم کسان دي هغه زیاتره داسې دي چې د ځواکونو سره یا تعلق یا د ځواکونو نه هغې بل شوی دی، یا د ایرفورس نه یا د آرمی نه د دې نه. خو خبر هم دغه ده چې د ضیاء الحق دور چې راواخلو، ضیاء الحق د سعودي په پیسو باندې د امریکا د جهاد دپاره په دغه ملک کې چې کومې مدرسې پرانستل شوې، نو هغه یوازې افغانستان بچی دغه نه کړو، سخت دریزه نه کړو، د پاکستان خپل بچی چې کوم دي هغه هم کړو. او د هغې نتیجه نن دا ده چې اوس پاکستان ته دا ریئلایز کېږي، دا سوچ ورته راځي، دا فکر ورته راځي چې څنګه اوس د سلیبس نه دغه خبرې وباسو، څنګه دغه مدرسو ته چې کوم دي نور دا چې کوم یعنی عام سبق ته عام تعلیم دی، میتھس ته، انګلیش ته، کیمستری ته، فزیکس ته، دا ورته یوسو، د هغې د جهاد دپاره دا سوچ جوړ کړو. خدای نه ګڼل چې کنه دا به څنګه چې وخت ته خبره باندې واپس په دې باندې را چورلی.
بالکل، هم دغه لپاره پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف دغه سیزونه واپس کول، بیا د دې چې کومې نارې وې په بیسونو کې یا په دې په سنټرو کې لګول شوې وې، دغه واپس کولو کوشش کول، او بیا مشکل سره هم مخامخ دي، خو دې کوشش کوي چې دغه صفا کې د دې سیزنه څنګه تاسو وې چې ریالایز شوې دوی ته اوس پته لګېدل د چا دین ځان خلاصول دي. ډېره مهرباني ستاسو.
مننه ډېره.
در من اوریدونکو د ډی وریجو خبري خبرونه لا دوام لري. یو روسي راپور راغلی دی چې په کوټه کې چاودنه شوې ده او د پولیسو ګاډي په هدف شوې ده. د دې چاودنې تفصيلات څه دي؟ دا ټول اخلو د حمید سمسور نه د کوټه نه. ستړي مشي حمید سمسور صاحب. حمید سمسور صاحب، کوټه کې چې دغه تازه چاودنه شوې ده په کې مرګ ژوبله وخت د چاته او کنه ده، او د دې ترڅنګ دا چې نور تفصيلات یې څه دي او په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا چاودنه لږ تر مخه د کوټ ښار پر سپینې سړک باندې له مبارک سره نږدې وتله. دا د ملیشیا قوو یو چوکۍ وه چې له دې سره نږدې بل شو، هغه د سړک له غاړې ښودل شوی و چې د ریموټ کنټرول په ذریعه باندې وغورول شو. دا په داسې مهال باندې وه چې دا سر د پولیسو ګاډۍ چې وه هغه تېرېدله، د پولیسو دا ګاډۍ چې د بچ په لږ سرسو باندې تباه شوې ده. څلور پولیس چې دي هغه ټپیان شوي دي، او دوه چې دي ولسي خلک چې دي هغه ټپیان شوي دي. دوی هدف چې وه هغه د پولیسو ګاډۍ والا دا په پټه ښار کې په روانه ټکس کې پر پولیسو باندې دا کلام برید ترسره کړي. دلته په شاش کال کې چې دي پولیس چې دي هغه ډېر هدف شوي دي، تر څلور زیات پولیس چې دي هغه وژل شوي دي، او تر درې ځوانه زیات پولیس چې دي هغه په دوو پیښو کې دي ټپیان شوي دي. د زیاتره پیښو مسؤلیت چې دي هغه بلوچ وسلوالي دي یا طالبان چې دي هغه په سر باندې اخلي.
صحیح. تاسو نور هم کوم څه تفصیلات کلری لکه د حکومت لخوا کوم ګامونه د مهال پورته شوی دي، امنیتي ځواکونه تر رسیدلی دي؟
سملاسی ډول باندې رالی پولیس شاوخوا سیمه کې دغه خپله کچه اخیستې ده. ټول سړکونه چې دي شاوخوا هغه تړلي دي د ټرافیک لپاره. دوی چې دي خپل پلټنې کوي، تر دا پلټنې روانې دي، او شاوخوا دلته چې تیاره ده شپه ده اوس. نو
ډېره مننه حمید سمسور صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات وړاندې کړل.
دا د امریکا غږ دیوه رادیو ده.
ګ ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوږی په سوات کې ځایی طالبانو یو ځل بیا د خپل مخالفینو او امنیتي چارواکو هدفي وژنې ګړندې کړې دي. پاکستان حکومت د نږدې 5 میلیونو اوسیدونکو سوات دره کې د سولې لپاره پوځي اپریشن کړی وو او پوځ هم د دغه سیمې لا نه دی وتلی، خو د دې باوجود د پولیس او پوځیانو په موجودګۍ کې وخت په وخت طالبان خپل مخالفین وژني. نور تفصیل د تازه پیښې په حقله نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال فیض ظفر نه اورو.
د سوات سر خار منګوري نه 5 کیلومتر شمالن اړخ ته سنگوټه سیمه کې تیر شپه د پولیسو په موبایل وسلوالو ډزې کړې دي چې لکه بلې یو پولیس والا مړ او دوا جوبل شوي دي. په کوکاری سیمه کې هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د امن کمیټې زوړ غړی محمد جان وجلې شوی دی. دا تانه منګلور ایس ایچ او ظفر خان ډیو ریډیو ته وویل چې تیر شپه د هغوی د تانې موبایل د ګش ختمېدو وروسته واپس تانې ته روان وو چې د سنگوټې په غټ سړک پرته ادیره کې ناستو وسلوالو په پولیس موبایل ډزې پلی چې لکه بلې د سپیشل پولیس فورس اهلکار فضل واحد مړ او دوه پولیس والا عبید الله او ظاهر شاه جوبل شو. په پولیس موبایل کې ناستو نورو پولیس والو په برید کوونکو ځوابي ډزې هم وکړي، خو هغوی د تیارې نه فائده چوته کړه او وتښتېدو. د ایس ایچ او د وینا تر مخه دواړه جوبل پولیس والا د سید شریف په روغتون کې دي او د هغوی علاج روان دی. بل اړخته د تانا کوکاری په حدود کې په اوغس سیمه کې نامعلومو وسلو والو د امن کمیټې په زوړ غړي محمد جان هغه وخت ډزې وکړي کله چې هغه د کورنا بازار ته روانو. غبرت کې هغه په موقع مړ شو. سواد کې بیا د هدفي وجنو یا د قسمه واقعیاتو کې د اضافي رستو یره تر هغه خوره شوې ده. د منګوري خار زوړ ام پی ام محمد امین په دیغلا دیو ریډیو توای
سواد کې د ډیر حلو زلو نه پس کوم امنیت راغله او دا غي نه پس خلکو لکشانتي د سکون سا واغستو، کاروبارونه هم روان شو او سیلانیان هم د بهر نه رالو او دلته کې په روزمره معمولاتو په سرګرمو کې اضافه وشو. او آی روز چې کوم د واقعیت کیږي، پرون په بانډای کې دا واقع وشو، نن په سنگوټه کې واقع وشو. مجھے سر پہ خلقوں کے افضل بیار تشویش پیدا شو چھ باید چھ ددی سرگرمو سرا دسوات امن امان تا افضل بیا نقصان ورسی.
تیر ورځ هم پرانا ورځ د کابل تحصیل په بروانډې سیمه کې د امن کمیټې وای چیرمن محمد خان او دغه په دوو محافظو پولیسوالو نامعلومو وسلوالو برید کړی وو چې پکې محمد خان او یو پولیسواله مړ او بل پولیسواله جوبل شوی وو. په سواد کې په دوو ورځو کې په دا قسمه درې واقعاتو نه پس فوز او پولیس ګش زیات کړی دی او په بیلابیل سیمو کې د لټون اپریشن روان دی. د سواد د پولیسو مشر یا ډی پی او سلیم مروت وای په ټولو پیښو کې ککړ تنان بازر تر زره ونیوي شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سواد.
عزت من اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ویتنام کې د وینا پر مهال ویلي د ویتنام او امریکا وګړي د یوې پیړۍ سفر په شریکه پیلوي. په دې هکله نور تفصیلات لري انیلا خالد په خپل ریپورت کې.
صدر براک اوباما ویتنام کې د خپلې دورې په مهال خطرناک وسلو په خرسون لګیدلې بندیز اوچت کړو. نوموړي د 2000 کسانو غونډې ته په وینا کې د امریکا او ویتنام په تعلقاتو، تجارت او د بشري حقوقو په اړه هم خبرې وکړې. دا د صدر براک اوباما ایشیا ته لسمه او ویتنام ته اولنۍ دوره ده. صدر اوباما وویل چې د ویتنام دوره کولو سره موږ د آینده لسیزو لپاره د مضبوط تعلقاتو بنیاد کېښودو، خو د امریکا په راتلونکي صدر هم منحصره ده چې هغه په دې لړ کې نور څومره کوششونه کوي. نوموړي زیاتوي،
Over the past century our two nations have known cooperation and then conflict.
د تیریو سدراسی د امریکا او ویتنام ترمنځ شخړه وه، خو اوس د تیرو دوه لسیزونو تعلقات سمیدو په وجه دواړو حکومتونو ته موقع ملاو شوی ده چې دا تعلقات نور هم مضبوط شي. د امریکا د صدر په هیڅ د زمازي مواردا چې د ایشیا بحر الکاهل لپاره سنجیده ګامونه پورته کړم، ځکه چې دا د امریکا او د غسیمې د امنیت لپاره ډیر ضروری دي.
An even closer relationship.
صدر اوباما په ویتنام کې د بشري حقوقو په نازکه مسله هم رڼا واچوله او وی ویل چې دغه ټول حقوقونه د ویتنام په آئین کې هم شته. صدر براک اوباما د ویتنام سیاسي حالې ځلې د کمیونیست پارټۍ نه بهر نور امیدوارانو لپاره هم پرانستلو خبره وکړه. د ویل چې کچري د اظهار او صحافت د ازادۍ او د اسمبلی د ازادۍ حق ورکړې شي، د سره سیاسي استحکام ته هیڅ خطر نه جوړیږي. په ویتنام کې د وړاندې نه د سلو نه زیات سیاسي قیدیان دي او تیر هفته هم یو شمېر خلک گرفتار کړي شوي دي. د خپلې دورې نه وړاندې اوباما د سیول سوسایټۍ غړو سره هم لیده کاتو وکړو او دوی ته وویل چې د سیاسي ازادۍ په اړه ویتنام کې ځینې خبرې د تشویش وړ دي، خو له دغه حقونو لپاره آواز اوچتونکو په اړه د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. په ویتنام کې صدر اوباما سره د ملاقات په غرض راتلونکي د سیویل سوسایټي ګڼ کسان گرفتار کړی شو. د اسوسییټډ پریس تر مخه سپینی ماڼۍ د دغه پردي عمل کې د ویتنام حکومت په ضد احتجاج هم کړی دی. د هیومن رائټس واچ د ایشیا څانګې نائب ډایریکټر فل رابرټسن وایس اف امریکا ته وایي چې تنظیم سره سپینی ماڼۍ او سټیټ ډیپارټمنټ لوس کړی دی چې د واشنگټن لاړه د وسلې خرڅولو بندیز اوچتولو نه اول به ویتنام د بشري حقونو په اړه خصوصي پرمختیا ښایي، خو اوس هم دغلته ډیر کم بلکې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تایلند یو سیاسي څیړنکار تیټی نان وایي د امریکا لخوا د وسلې نه بندیز اوچتول به د امریکا او ویتنام په تعلقاتو غټ اثر ولري. اوباما د خپلې وینا په وخت دا سپیناوی هم کړی دی چې د امریکا لخوا د وسلې بندیز اوچتولو مقصد د بیجینګ د فوج نه څه قسم اندېښنې نه وي. خو د چین یو اخبار وایي د صدر اوباما دا خبره دروغ ده او غواړي چې جنوبي چین سمندر کې نورې مسلې رامنځته کړي. د صدر اوباما دورې په هکله ځینې څېړنکاران وایي دا دوره د اوباما انتظامی لخوا د خپلې مودې په اړه کامیابیانې ښودل دي.
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري، خو څو شیبو کې به دغه خپرونه پای ته رسي او د دین وروسته به د ډیو ډاکټر خپرونه او دغه خپرونه به داسې ښکاري ارباب صاحب چې کوربتوب یې تاسو کوي.
بالکل کوربتوب یې زه کوم او موږ سره به ډاکټر فضل پانیزی صاحب ملګری کیږي د امریکې نیوجرسي ایالت نه. هغې به خبرې اترې کوي ځکه چې دا وخت په ټوله نړۍ کې د پریونشن یا حفظان صحت چې په اردو کې ویل کېږي په هغې باندې به خبرې اترې کوي چې څنګه خلک د ناروغو نه ځان ساتلی شي. ماشومانو او ښځو باندې به په خاص توګه باندې زیاته توجه ورکوو.
ښه ګټور ښکاري او زموږ سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به راځو تاسو ته به خبرونه هم وړاندې کوو.